اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوق باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوق او سیاسي علوم فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي استاد عصمت الله زازای. په پیل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نوم اوري نو پوهیږي چې گاونډی یعنی څه، خو بیا هم که خپله خبرونه په همدې باندې پیل کړو، استاد د تاسو له خولې واورو چې گاونډی چاته وایو.
ډیره زیاته مننه. سلامونه احترامات تاسو ته. ډیره ښه پوښتنه ده. د گاونډي نوم چې موږ کلا ورو دا په دې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت موږ ته ډیر نږدې وي، یعنی موږ سره دیوال په دیوال وي، یا هم تقریبا ځینو حادثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر څلوېښت کورونو پورې ده، لکه څلوېښت کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف، نو تقریبا موږ ویلی شو څلوېښت کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسېږي. او د گاونډي کلمه کچې تمون تعریف ورته وکړو، د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوې ده چې جار کلمه مجاور ته ویل کیږي. البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کیږي. نو گاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو موږ ته ډېر نږدې خلک دي.
بله، ډېره زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده، نو راځو دې ته چې د گاونډي حقونه کوم دي.
ډېره زیاته مننه. ډېره ښه پوښتنه ده. گاونډي خو ډېر زیات حقوق لري. مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي. مثال که چیرته واده وي یا کوم بله مسله وي، هغو ته باید خبر ورکړل شي، دعوت شي، همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي، کور ته ورشي، همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول. که چېرته دوی په ستونزه کې وي، په ستونزه کې باید د دوی لاسنیوی وشي. همدغسې که چېرته دوی مثلا تاسو مرستې اړتیا لري، مرسته باید ورسره وشي، د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې، او داسې نور زیات حقوق دي چې ګاونډي په بل ګاونډي باندې درلودلی شي.
بله، که چېرې ښه ګاونډی ونه لرو کوم زیانونه موږ ته اړولی شي؟
مخکې له دې چې موږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته، کې ډیر خلک په دې حادثه کې دي، د هیڅ دومره زیات پوښتنه نه کوي. لکه د یو ځای د موقعیت د همسایګانو پوښتنه چې کوي، طبعا یو ښه همسایه کولی شي موږ باندې ډیر ښه تاثیر ولري، او بد همسایه برعکس ډیر بد تاثیر. نو بهتره دا ده چې که چېرته موږ ځو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي، مثلا ښه همسایه اوسي، نو ما په نظر دا ښوالی بدوالی ټول موږ پورې اړه لري. که څومره کوم اندازې پر خپله ښه اوسي نو یو ښه همسایه به وي، ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کیږي. چېرته خپل ښه همسایه ونه اوسي، مثلا خدای نه خواسته ازار زیات ورسې خلک ته، نو طبعا نو ته به یو بد همسایه سره مخامخ کیږي. نو دا واضح خبر دی که چېرته همسایګان بد اوسي، نو طبعا موږ شاید په غذای کې ډېر په تکلیف شو، هلته به جنجال وي، ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي. او د هر اړخه یو ښه ګاونډی موږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي، هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر. نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول موږ پورې اړه لري. که چېرته موږ خپله ښه اوسو، یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو، نو طبعا دا طبیعي ده چې دوی به هم موږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي.
بله، یو مشهوره خبر ده، تاسو به مستعد حتماً اوریدلی، چې وای اسد خیش یګم سایه
خیش.
بالکل،
ستاسو خبرې په تایید سره دا سل فیصده واقعیت دی. ځکه په خو بده کې موږ پوهیږو چې هغه څوک چې موږ سره دیوال په دیوال دی، هغه اړیکې نږدې اړیکې چې موږ سره رہی، تر څو چې مثلا موږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کیږو، یا مریض پیښیږي خدای نه خواسته، یا مثلا مار درد پیښیږي، نو هغه څوک چې موږ ته لومړی را رسیږي هغه هم سیاهګان دي، هغه هم زموږ ګاونډیان دي چې موږ ته را رسیږي. حتی خپل خپلوان موږ خبر هم نه یو، نو په ډېرو مواردو کې دوی موږ ته لومړی را رسیږي. نو دا په دې نه معلومیږي چې موږ باید خپل همسایګان ته ډېر حقوق ورکړو، حتی د خپل خپلوان هم ورته همدا متل څه هم معلومیږي وایي سد خیش کړی هم سیاه پیش. همداسې دیني په حادثو کې همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په ویناوو کې دې معلومیږي چې همسایګان موږ باندې ډېر حقوق لري. او حتی داسې معلومیږي وایي ځینو حادثو ویل کېږي وایي که چېرته تاسو په ساله لوی که چېرته مثلا څرمنت نه ویستل شي، نو تاسو باید لومړی که چېرته همسایه مو یهودي هم وي هغه ځنه باید تاسو دا فایل وکړی. او همدغسې محمد صلی الله علیه وسلم خپلو حادثو کې ډېر زیات راهنمایي او هدایتونه صحابه ته ورکړي، تر څو د دوی همسایګانو یعنې یو حدیث داسې راغلي چې محمد صلی الله علیه وسلم ډېر زیات مثلا په دې باندې ټینګار کړی چې خپل همسایو ته حقوق ورکړی، حقوق ورکړی. نو دوی په دې باندې مشکوک شوي چې موږ په دې باندې هاته ویلی دوی چې همسایه موږ سره هاته په میراث کې شریک شي هم دې سره خپل معلوماتي شي همزایګان څومره نګری دي او څومره نګری اړي کې باید دوی سره وپاند
که اوس دې ترسو چې یو شمیر کسان ک په گاونډي کې رسروي یا خپل خپلوانو کې خوڅي نږدې رسروي همسایه ورته ویل کېږي البته ډېر اندک شمیر دي ډېر نه هغه خپل حد نه پیژني کنه خپل حد نوځي دومره مداخله دي همسایه په چار کې کوي چې بل اخرغه پټنګي په دې اکلم غوړی تاسو خبري ولرو
بالکل متاسفانه ډېر ښه پښتان دي کچیر ته مونږ غوړو یو ښه همسایه ولرو نو باید مونږ خپل خو وسو نه دا چې دوی په چارو کې ډېر حد زیات مثال لاس وهنه وکړو یا مثال ځان بيخي زیات ورته یعنی دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو هم دې څخه معلومیږي چې دا خپل د خپل د ستونزو منځرول لپاره یو منبع ده یو سرچشمه ده البته چې مثال مونږ دوی په چارو کې باید بې ځایه لاس وهنه ونه کړو فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو د مشکلات دغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو مثلا دغه ستونزو مشکل کې ورسره د حال کې ورسره مرسته وکړو دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا دوی په شخصي چارو کې لاس وهنه وکړو یا مثلا دوی حریم ته خدای نه خصه ضرر ورسو نو کوم چې حد ده کوم صراحت مثلا اسلام ټاکله یا مثلا ټولنیز اصول ټاکله دا په چوکاټ کې موږ دوی سره رفتار وکړو دوی په چارو کې ډېر لاس وهنه ونه کړو چې خپل خدای نه خصه د ستونزو رامسته کولو یا راوړلو باعث ګرځي
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دی وایي تر دې اندازې ویلې چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړي دي چې دا په میراث کې را سره شریک نه وسی دا موضوع لږ روښانه کړئ
یعنی به څه معلومیږي لکه مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه وایي موږ وایو کنه چې وایي د سل خپلوانو څخه یو همسایه موږ ته مخکې نه نو دې سمال میږي ځکه په سختې مشکلاتو چې موږ لومړی کسان رسیږي هغه زموږ ګاونډیان دي زموږ همسایه دي ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدای شي موږ ډېر نږدې اوسي دیوال په دیوال اوسي زموږ ستونزو څخه خبرېږي زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي مرضۍ څخه خبر دي هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر نو دا خپل دې پیس شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم مسندې ته اشاره کړې هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او موږ ته په دې مثلا لارښوونه کوي ترڅو موږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنی ډېر زیات ټینګار کړی ځکه یعنی په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه موږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو چې همدا د دې بشوي چې په حدیث شریف کې هم راغلي دي چې مثلا موږ په دې باندې ورسو چې ترڅو موږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم پم دی کړه
په کلیو کې خواوشاته چې خلک دي هغه طبیعي خبره ده چې د خپلوي اړیکې کلیوالي په خاورونو کې بیا دا خبره رسته کنه دا بیا بیلابیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې که خپل پول او پټای خرڅای نو وایي چې په شاپه څوک ده باید دا هغه ته ورسیږي یعنی په شاپه څوک ته یعنی نږدې څوک ده په خاورونو کې بیا دا موضوع څنګه ده آیا گاونډی چې کله خپل کور خرڅای له گاونډی نه اجازه غواړي هغه سره غږیږي کنه
زما په نظر ډیره ښه مسله ته اشاره وکړه بالکل اکثره خدا وزیتونه فرق کوي مثال دغه گاونډی هغه خپل دغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده مثال څنګه څنګه مثلا لاس کاله تکانه یا مثال یو کله مچو میاشتې کنه دا ما په نظر فن لري متاسفانه ځینې وخت په خارونو کې داسې پیښېږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې لري ستونزې مشکلات دي حتی ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجیت ورکړي په کلي کې خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو مثلا نیکونو مثلا نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ ژوند کړی حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي مثلا رښتمد داسې شوي لکه کورنۍ غړي د هغوی احترام د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه دې په خاطر کنه نو یوازنی هدف زما په نظر دا بل دا چې په خارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري په خارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلې ډېر وخت مدر لپاره یو بل سره ګوري نه نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبره هم نه یا مثلا کور مثلا کوم دوه منزله درې منزله جګی هیڅ مشوره نه کیږي چې متاسفانه وروسته به ستونزه لامل کیږي خدا حق ده زما په نظر چې کله هم ځای کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نه زی یا کور جګوي څو منزله نو به تر ده چې خپل هم ځای سره لمړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د اخیستلو توانې لري کنه لري یا مثلا ته دې اجازه ما تر کوي کنه راکوي نو ما په نظر د ټولنیز اصول کې خدا به تر ده چې لمړی خپل غونډیان په جریان کې وساتل شي مخکې دې چې کور څخه وزي هم مثلا خرڅ کړی مثلا پکرا ورکړي یا مغربي ورکړي. خو په کلیو کې ما په نظر دا خبره ډېره زیاته ده، ځکه هلته نسبت د ښارونو د کلیو کې اړیکې ډېرې نږدې دي، او مثلا د هغه د ژوند کولو هغه وخت چې دغه ډېر اوږد ده، مثلا کلونو کلونو ته رسیږي.
گاونڈیانو سارا اسی میں تیر کڑی دہلتا ہم کلا نا کلا مشکلات رامانس دکی دس یو ہم سایا کی نئی دے ڈی روپئے سول پارا دیکھ پلے گٹے لارا ٹول گاونڈیان پہ تکلیف کڑی پدگا اکلا باندھی چومرا دگا دپ خان گاونڈیانو حق حقوق ضائع کی گی
زیات ډیر زیات لکه مخکې چې مام خپل خبره کې اشاره وکړه، کله مشي د کلیو هم سایګان یا تر خارون هم سایګان سره توپیر مثلا نور خان کړ، نو حق د دې جوړیږي تر څو مخکې دې چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ور کړی، بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته وایي چې مثال زه د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ور کړم یا خرڅ کړم، تاسو نظر مشوره پدې کې څه ده؟ نو دا د دوی حق جوړیږي، ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړي. هم سایګان یو له حقوقو څخه هم دغه ده چې مثال د دوی مثلا د سینې چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند تر سره کړی، هغه وروسته مثال کله چې وځي بل اخره دغه ټول خواله مثال په بو وي څنګه، نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کومه کینه یا اخره مثلا راشده ما په نظر خبر نه ده. نو بهتره ده چې مخکې دوی چې دوی وځي یا کور خرچ کړي، دوی باید مثلا خپل هم سیاست سره مشوره وکړي چې آیا موږ څه پلان نیولی ده، تاسو مشوره یا نظر بدې کې څه ده. نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرې داسې هم سیاه خدای نه خواسته راځي کور ته چې هغه د دوی د آزار او اذیت سبب ګرځي، یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه موږ د دې شاهدان یو. په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې هم سیاګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټو ستونزو باعث ګرځېدلی دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې دې د وځي یا کور خرڅ کړي، لومړی دوی ته یو پیشنهاد یا غوښتنه وکړي چې آیا ته د تونلیز کور واخلې، یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلې، هغه څوک چې ته خلق ته نظر کې لري دلته کینه په دې کور کې. نو دائما پر نظر بهتر ده چې تر څو سبا ته د سوز لامل نشي او دوی دې زړه خفګان نه مستکول لامل ونه ګرځي.
دی گاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیا مثلا کله نا کله البته دام ډیر کم گاونډیان دي چې کېدلی شي چې خپل گاونډی ډیر په عذاب کا مثلا همیشه غټ وړ شي له بازار نه تا ګورته گاونډی اسانه مثلا غوړی راکا مثلا وریجی راکا مثلا کچالو راکا دا راکا دغه څومره که څام وړکې ټولنیز ستونزه ده خو څومره په لوی ستونزه بدلی شي؟
بالکل دا خو د دې خبره ده ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري، مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې. نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویل دي یو بل لاس باید خپل هاد توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ځینې وخت داسې کېږي چې هغه کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه ورسره، نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي، ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانان تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو که چېرته همسایه بې حد د دین مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه، او سبا ته که دوی ورته وي چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي، نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو سایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې وکړي، مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري خپل پوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د واس مطابق باید هغوی څخه د کومک کړي مرسته غوښتنه وکړي، څومره چې کولی شي باید د مرستې دوام مثلا وکړي، یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستي بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل هم سیاست څخه د حد څخه زیات دا خپل د دې باعث ګرځي. مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثال خبره لویږي همدې په خاطر مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راکه یا مثال بیل لکه یا کولنګ راکه فلانی راکه، که نه دا هم خپله د دې لامل ګرځي. مثال هغه شی خرابوي بېرته تسلیموي ورته چې دا خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي، او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي کوم مالا خپل کار مشکل پہ حل کړی، اگر نور سبا کا سی صحیح سلامت فلم سے سیم کړی نه دا چې ورته وای چې مثال دا خو ماتو یا دا خراب وو، نو دا خپل هم تاسو پر خپل دې کې نه او ته بغض یا مثال د جنجال سبب ګرځي چاته ډېر دې پیسې کې سره جنجال وکړي لو خبر ډېر لوی شي. نو ما پر نظر د خپل د توان مطابق دوی څه مرسته وختل شي او بیرته شای چې مثلا دوی مشکل حل شوی دی مننه سره سره ورته جوړ تیار تصمیم دی.
تاسو د هم سهګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله ناکله بیا دغه رقابتونه هم البته چې ناسالم رقابتونه دوی منځ کې رامنځته کیږي، سیالۍ رامنځته کیږي، مثلا یو ګاونډی جدي بل ګاونډی کره ښه فرنیچر ګوري، ښه ظروف ګوري، مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي، یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي فلاني ګاونډي. دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل ډېره ښه موضوع ته مې اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه ډېرې وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی، که چېرته همسایه مثال ډېر پاک کی، مثلا خواړه او مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثلا د ژوند کولو طریقې ډېره خیره ست دا پاک دی، مثلا مېرمن یا مثلا کور هغه سیستم دی، نو که چېرته کوم همسایه دوی ته ورزي دوی کې د دې بایس کې تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپی کی او وروسته مثلا خپل خاوند ته مثلا د کور ډېر غړو ویل شي فلانیم همسایه دسی دی باید مونږ دسی وکړو، یا مثلا هغه دوی شاید راشي، نو دا ما په نظر دی باید سکیږي چې دا یو سالم رقابت دی، دوی هم مثلا رقابت کوي، خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبې د دې سبب ګرځي چې کچیر ته دوی اقتصاد جوړي، کور ښایسته وي، مثلا فرنیچر ارسو لري، نو کله چې مېرمن هلته ځي مثلا بیرته کور درځي یا هغه خاوند دسی وایي چې باید دغه شی واخلو فلانی شي، هغه دې توان نه لري متاسفانه، نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري او دا خنده، خو بهتره ده چې موږ هغه څه چې توانایي لرو هغه ترې نه کاپی کړو، مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا تابی کړو، هغه چې موږ توانایي نه لرو، یا مثال البته موږ خویندو لپاره یا مثال د مېرمنو لپاره ډېر هغه توصیه ده، ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي، مثلا که نه ډېر غټه توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه، نو متاسفانه دا بیا د دې خپل په کورنۍ کې دننه د ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ ده، هغه باید کاپی کړو، د دوی نظافت، د پاکوالی، د دوی هغه خوړو سیستم، آداب، دغه څه، او نه دا چې هغه موږ توقع نه لرو هغه شیان درې کاپی کړو، وروسته متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډپریشن لامل ګرځي، او چې دا ما په نظر مې ښه نه ده.
بله، د یو عمر ګاونډیان خپل منځ کې ډېره ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپلو منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټې دی بل کوچنی یا هغه په لوبو کې نه پرېږدي یا ورته په کوڅه کې وهي، نو بیا اکثره وخت لیدل سوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغې موضوع څومره تاسو شاید یاستئ؟
بالکل ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیخیږي، نو دل د زما غوښتنه د کورنۍ او څخه د میندو د پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي او دغه رهنمایي هدایت ورته ورکړ شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زویه مثلا پلار دی یا مثلا تره دی یا مثلا مور دی یا مشره خور دی، دا هغه ته مثلا کوچني نمونه ورښایي، یا مثلا ورته آداب ورښایي چې دته سلام ورکوه، د لاس کولوا، یا مثلا درس وایه، نو بهتره ده چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شي، ورته چې ګوره همسایګان سره پام کوه، همسایګان ته بازار نه ورکې، دا د مثال کاکا غوندې ده، یا مثال لالا غوندې ده، یا مثال خور غوندې ده، نو یا مثال کوچني د دې باندې رحم شي، نو بهتره ده چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو. نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي کلونه څخه لوړ دي، معمولا په دې سنونو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي او ازار زیات دم سن نه پوي، چې ماشوم نه ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو کچیر دا خلنه خاصه کچیر د سولز لامل کیږي، نه دا چې د دوی پلار یا تر مثلا مستقیم مثلا مل ریاکشن وخی، هم سایا زوی مثلا په چپیډه وهي، هم داس باندې مثلا کوم بل مثلا مل وخی، دا ډیره ما په نظر بعد خبره ده. بهتره ده چې ډیر په نرمش مثلا د وې کورنۍ غړو سره کینی ورته رهنمایي وکړي، چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوی کړي، نه دا چې دوی مستقیم عکس العمل وختي مستقیم دی اما دی همسایه زو، یا مثلا هغه عکس العمل وخی، دا خپل ګاونډي د عکس العمل وخی، دا خپل دی لوی لوی ستونزو لامل کیږي، لکه څنګه چې تاسو مخکې ته اشاره وکړه، حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډي توپ چې هغه لمنځه ځي، او دا د دې بچی دا لوی ستونزې غټانو ته ورسیږي، او متاسفانه یو لوی بجنجال مشکل لمنځه شي، نو بهتره دا چې موږ یې انعطاف پذیری وکړو او خپل ماشومان پوی کړو، هغه خپل ماشومان پوی کړي تر څو دغه ستونزو لامل نه کیږي ونه ګرځي.
که د اخري پښتنې په بانه راسو د تاسو خپل گاونډیانو ته خپل گاونډیانو کې سره ته وکي، هي خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل، نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو، نو دغه اصلاحات چې دي د خپل شخص څخه شروع کیږي. نو که درته ووایم تقریبا تر 15 شپاړس کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم دغه کې ژوند کوو، تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا غوسره کوم برد بد خرد خودلی تل ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي د غټانو سره مثلا غږېدلي یو ناست یو نو اول خو داسې غټ ستونزه خوشبخته رامنځته شوې نه ده چې خدای نه خسته دوی موږ څخه د ازار لیدلی یا د دوی څخه موږ لیدلی لومړی چې موږ د همسایت څخه شکایت کوو باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا باید ځان اصلاح کړو خپل ستونزې حل کړو ځان کې ترڅو موږ باید دغه ستونزه لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړ په څه شي خاطر او دغه مشکل ستونزه باعث یا علاج څه شی وو که چېرته دغه د علت لپاره موږ د حل لاره پیدا کړو ځان کې اصلاحات کولو خپل کورنۍ غړو کې نو زه مطمئن یم چې 15 کاله 20 کاله 25 دېرش کاله دوی به داسې ژوند تېري لکه د خپل کورنۍ غړو په شان که چېرته دوی د دې څخه ځي سبا ته دوی به ډېرو پسې خفه کېږي لکه خپل د کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کېږي ډېری وخت تاسو ګورئ کې همدغسې موږ د صحنې شاهد شوي حتی دوی بل پسې ډېر زیات خفه شوي دي یا حتی کله چې چر لاړ دي ډېر لرې هلته دوی رفت آمد و مړ ژوندی مثال سره کړي دي مثال ورغلي دي دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده نو خوشبختانه دا زموږ شخصي مزل د خپل پوښتنه وکړه تر 15-16 کلونو کې موږ یو ساحې کې ژوند کړی هغه ته ډېر زه په اوس پورې مثلا د دې د بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګرېوان شوي یا مثال کوم بده خبر مو سره کړي وي ډېر کوچني مسایل یا د خبرو په واسطه موږ حل کړي دي دا څه شی ده چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کېږي یاد اول نشو یاد نشي پرستم سره کړي دي موږ سره مرسته کړي په ستونزو کې هاته داسې وخت شوی نه چې همزایګان په ستونزو کې دي په نیمه شپه دوی مثال موږ یا موټر ورسره نه و یا کوم بل مسایل یا پیسې نه وي لاس نیوی هم کړی ده ځکه د دوی حق ده تر تاسو بوره کوي تر پرونه پورې یو همسایه سره زه هلته بخ شم په دغه کابل ښار کې انسټیټیوټ کې استاد یم نو ډېر زیات مانه خوشاله وو بل دریم نفر وغه سره یم زه ولاړم ماته مخ مثلا ډېر خبرې ورته کړي داسې و داسې خلک موږ سره ډېر مرسته کړې ده دا تاسو حق ده نو یې ډېر زیات مانه خوشاله تقریبا 15-16 کاله موږ سره څنګ په څنګ ژوند کړی وو دا خپل ټول دې بای سوچ موږ خپل خو یا مثلا دویم خو مرسته سره کړی ده تر اوسه پورې دوی یادول
ډېر زیات مننه استاد تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
ژوند دی اوسئ
درمنه دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاق باندې خبري وشولې او لمون سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازای تربیه پرځ کې چې است علامه مل او ملګری
د طالبانو حکومت چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی د خپل عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لوی تکیه د افغانستان په قانونو کړي د طالبانو حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی وروستي دوه کلونو کې 200 قانون په قرارداد ورکړي چې له دې یو سل اته یوازې تیر کال قرارداد شوی دی د طالبانو د حکومت د قانون وزارت وایان همایون افغان د جولای په سلی رښتما ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې رسنیو ته وویل
کابل غزنی بغلان ننګرهار پروان کونړ بادغیس خوست لوګر میدان وردګ فاریاب قندهار پکتیا هرات روزګان او هلمند ولایتونو کې په تیر کال کې په ټولنیز ډول 108 کوچنی قانونه چې مرمر رخام گاج تراورتین فلورایت مالګا سوربوجاست کلسیټ نفرایت او کرومایت پکې شامل دي د آزاد دولتلوي لارې داخلي پنګوالو ته د افغانستان اسلامي امارت د اصول مطابق ورنکل شوی
تر خوای د طالبانو حکومت یو شمیر لوی قانون هم په قرارداد ورکړي چې پکې د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ د اوسپنې کان څلور بلاکونه د غور ولایت د تلک ولسوالۍ د سروپو کان د کندهار ولایت د سیمنټو پروژه او په شمال کې د سرې پل د نفتی سرچینو استخراج د یادونې دي د دې ترڅنګ د میساینا کان چې د جمهوریت نظام پر مهال چینایي شرکت سره شوی طالب چارواکي وایي چې شرکت لوګ د ځنډ وروسته خپل کارونه یو ځل بیا پیل کړي دي خود قانونو استخراج په اوسنی مهال کې د افغانستان په ګټه دی او که زیان په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې یو سل شپږ وشواړه قانون په قرارداد ورکړي خو ښکاري چې د طالبانو حکومت بیا د افغانستان د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو په لومړیتوب کې راوسته د طالبانو حکومت له خوا د ورکړ شوی یو قانون هیڅ قرارداد رسنی شوی نه دی او نه هم د هیڅ قرارداد جزئیات له خلکو سره شریک شوی دی په تاسې حال کې چې د جمهوریت نظام پر مهال د ټولو قانونو قراردادونه له ټولو جزئیاتو سره د وزارت پر ویب پاڼه خبرېدل اوس اساسي پوښتنه دا ده داسې مال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله راکړه ورکړه ورسره بنده ده تر خو د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی په داسې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان د جمهوریت نظام پر مهال د قانون او پېټرولیم وزارت د پلان او پالیسی معین ولی الله زدران ازادي رادیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې له حقوقي او اقتصادي اړخه د قانونو کیندنه د افغانانو په زیان ده
دی یو حقوقي او پالیسی یا برنامهوي چارچوب نشتون د دې سبب کیدای شي چې د اقتصادي حتی فرهنګي او نور هغه تړلي اړخونه چې دي د غلي پلوه هیواد ته په جدي توګه زیان ورسوي. دا زیانونه به د اوس لپاره کیدای شي چې د لیدو وړ یا د ملایزي وړ نه وي، او ملت او خلک یا مسؤلین په دې خوشحاله وي چې مونږ دا د عواید رامنځته کوو او خپله بودیجه د همدې عوایدو له لارې تمویلوو. اما 15 کاله 10 کاله یا 15 کاله وروسته لکه بیا به مونږ څه کوو؟
خو د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د روان میلادي کال د جولای په 23 د قانون لیکندنې دفاع وکړه. وی ویل د ملي پروژو د تمویل یوازینی او خسر چینه ده. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت ادعا کوي چې واړه قانون یې ټول داخلي پانګوالو ته په قرارداد ورکړي، خو تیر کال د دې وزارت چارواکو ویلي وو چې د قیمتي ډبرو او د ډبرو سکرو په ګډون ډیری طبیعي ذخایر پاکستان ته وړل کیږي. تر اوسه د افغانستان د قانون د استخراج لپاره د چین، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هغو هیوادونو ډیره لیوالتیا ښودلې چې طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري. عواید او رونوالی: د طالبانو حکومت تیرو دوو کلونو کې د قانون او طبیعي ذخایرو له لارې د ترلاسه شویو عوایدو له خپرولو ډډه کوي، هغه څه چې د دې پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتوي. د جولای په 23 ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه پوښتنه ځواب نه کړه، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي دښمنانې د عوایدو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
دښمنای افغانستان بسیار متوجه نقاط اقتصادي افغانستان مشو.
د افغانستان دښمنان تر ډیر زموږ اقتصادي ټکو ته متوجه کیږي. یو عربي مقوله ده چې درې شیان خپل دښمنه پټ ساته: یو دا چې چیرې زی، دویم کله زی، او بل خپل مال او تلا.
خو په 1400 کال کې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هغه کال کې عواید 1.5 میلیارد افغانۍ وو. په ښکاره طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو د عوایدو په ډېرېدو کې د ځینې قیمتي ډبرو استخراج هم د پام وړ دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت وایي همایون افغان د ازادي راډیو دا پوښتنه ځواب نه کړه چې تیر دوو کلونو کې عواید څومره وو، او تر څنګ یې پاکستان ته د افغانستان د طبیعي ذخایرو د صادراتو کره اندازه څومره ده. حقوالی اداري فساد سره د مبارزې د شبکې په خوانی رئیس خان زمان امرخیل د عوایدو نه شریکول او د قراردادونو پټ برخلیک د شفافیت پر وړاندې لوی خنډ بولي.
د فساد لپاره فرصتونه څه شریه او دا چې هر څه په پټه تر سره کیږي، او هر هغه عمل چې په پټه تر سره شو هغه کې که هغه سوق چې دې ساتون کې دي هغه ډیر سپیشلی هم ولې نووسی، خو زمينه او فرصت دې لپاره مساعدېږي چې الت فساد واقع شي. او ځنی وخت داسې کیږي دا فسادونه په دومره لوړه کچه باندې وي چې هغه د افغانستان نسلونو ته ډیر تاوان رسوي.
خو د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د جولای په 23 ملت ته د حساب ورکونې په غونډه کې په دې اداره کې د شفافیت داډ ورکړ.
د بیت المال مال د ټول مسلمان مال په دې کې دومره شفافیت پکار ده کدي ټول ملت نه څوک غلا وکي د دې جواب یې نو ډیر ګران ده.
افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم او اوسپنې، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او ذخایرو له درکه غنی هیواد شمیرل کیږي چې اټکل کیږي ارزښت 3 تریلیون ډالر دی. خو په وجه کې دا ایثار هیواد لا هم نه دی توانېدلی چې د یوې شفافې برنامې له لارې د خپلو قانونو د استخراج په وسیله د خپل وږي ملت نس موړ کړي.
د ازادي ملمه د ازادي ملمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم. د ازادي ملمه په دغه ځانګړي پروگرام کې دا ور له پیمانه اسد سره خبرې کوو. پیمانه اسد، ستړي مشه، پروگرام ته بخیر راغلی. زه خو مو پیژنم، خو خدای چې اوریدونکو ته ځان معرفي کړي، څوک یاستی، څه کار کوئ؟
السلام علیکم، مننه چې تاسو ما دلته نن غوښتلې یاست. زما نوم پیمان اسد ده، زه په لندن کې په انګلیسي کې ورته وایي کونسلر، خو شاید په پښتو کې ورته وکیل وایي. زه د یو منطقې وکیل یم په لندن کې چې هرر نومیږي، او هلته د خلک سره مرسته او په کنسول کرایه ورکوم په څو پالیسي او دا شیانو باندې. نو زه هلته په لندن کې لوی سوی یم، زه 3 کلنه وم چې د افغانستان څخه وتلی یم، نو د دې خاطر شاید زما پښتو هم دونه ښه نه وي، خو بیا هم کوشش کوم.
ډېر عالي ده، ډېر ښه پښتو خبرې کوي. په افغانستان کې د کوم ځای سره تعلق لرئ، د کوم ځای یاستئ؟
زما پلار اصلا د زابل ولایت څخه دی، د کلات شار، او مور می د کابل څخه دی.
ښه، ډېر ښه. په لندن کې مو په کومه برخه کې زده کړې وکړې، او څنګه مو زړه وغوښت چې سیاست ته او د خلکو خدمت ته که ووایو شوق پیدا کړي او بالاخره دا کار مو وکړه؟
اصلا فکر مې نه و چې زه سیاست ته راسم. ما په ما خپل بچلرز په انټرنیشنل ریلیشنز کې ویلې دی،
نړیوالو اړیکو کې،
بله، او خپل ماستري مې په پنګلی سی کیو ای کانفلیکټ سکیورټی اینڈ ډیولپمنټ کیمی ویلې دی. او ما هر وخت د افغانستان سره ډېر نږدې توب احساس کوی، ځکه چې زه هغه ځای کې پیدا سوی یم. سیده چې هلته لوی سوی نه یم، هلته مې درس ویلی نه دی، خو مور و پلار مې افغانان دي، زه خپله افغان یم. او اولین بار چې تللی وم افغانستان ته، هغه د افغانستان اوا د ډوډۍ خلک او دا نور شیان زما ته ډېر.
څومره وخت بعد لاړی افغانستان ته د اول ځل لپاره؟
زه په سکول کې وم تر اوسه چې موږ بیرته ولاړو، په 2001 کال کې و چې موږ بیرته ولاړو. اول واري زما د کاکوګان واده و اصلا، زه د هغې لپاره تللی وم. او بعد له هغه بیا ما کوشش وکړ چې د درس د خواسته هر وخت د افغانستان په باره کې ولیکم، ووایم تاریخ او پیژنم. نو بعد له هغه بیا غوښتل مې چې ولاړ سم افغانستان ته، اول ته کار وکړم. خو زما مور و پلار د دې سره مخالف و، او نه غوښتل چې زه ولاړ سم. دوی ویل شرایط د ښځو لپاره هلته سم نه دی د کار، او مخصوصا هغه څوک چې په خارج کې لوی سوی. او زه په دې باندې خوشحاله نه وم، خو بیا هم د مور و پلار وایم چې که یو کار کوي باید د مور و پلار دعا ستا په شا کې. ما ویل شاید زه په دې کې کامیاب نه سم، ځکه چې زما مور و پلار دعا نه سته زما سره. نو زه د دې خاطر په لندن کې پاتې شوم. او دغه طریقه ما ولیدل چې افغانان هلته په څه مشکلات کې اخته و، د کور مسایل و، د کار مسایل و، د درس مشکلات و، دا نور شیان. بیا ما ویل موږ باید یو سیاسي representation ولرو. موږ باید هلته په کونسل کې یا په پارلمان کې، ما چې لیدله پاکستانیان و، هندیان و، بنګلادش څخه خلک و، مال ولې افغانان شاته پاتې دي؟
کونسل به ډېر له خلکو سره نږدې وي، ځکه چې هغه اول اغبام دا چې له خلکو سره به کار له نږدې کوي. په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته افغانان هم شته؟ ډېر افغانان که څنګه؟
و هارو ډېر یو ځای ده چې افغانان ډېر راغلي دي هلته. مثلا په های سټریټ کې چې که وګرځې په دکانو دا ځای کې افغانان خپل دکانونه لري. هلته نانوایی سته، هلته د رستورانتونه سته، افغانان هلته کار کوي. نو هلته ډېر افغانان سته، خو زه یوازې د افغانانو په رایه ما کونسل ته راغلی نه یم، خو په نورو
دوستان او روابط ممچې درلودل خلک. او بالکل،
دال او ټال
دا تفریحي خبرونه له ازادي رادیو.
کولای شئ د خپل خوښې سندرې وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړئ.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ:
00422112240.
څه احساس لري هلته چې کله ګرځئ؟ دغه تنوع څومره ښه ده؟ په خپله کوم ځای کې چې تاسو یې، افغانان هم تاسو ویل چې شته، پاکستانیان او هندیان، څومره هغه د کور حس لري په هغې سیمه کې چې اوسئ؟ یعنی څومره هوم فیل کوئ د چا خبره؟
اخه زما کور دی، زه هلته لوی سوی یم، هلته مې سکول ویلی دی، هلته هغه خلک پیژنم نه چې هلته سره لوی سوی یم. مثلا زما مور و پلار پیژني، زما فامیل پیژني. نو زما کور دی، خو زه دا احساس کوم چې زه د افغانستان سره وتلی یم. زه په درې کلنۍ کې د افغانستان سره وتلی یم. شاید دا احساس کوم چې کاشکې خپل په وطن کې وی، کاشکې خلک په انګلستان کې ماته نه سوی ویلی چې ته خارجي یا ته ځای سره نه یې نه. داسې خلک ډېر سته. او یو وخت یو خپل ځان ته فکر کوم، نه د افغانستان سومه او نه د انګلستان. نو په مابین کې خو صحیح ده، خو بیا هم چې یو څوک خپل ځان ته فکر کوي، یو وخت یو وخت داسې مشکلات سره مخ کېږي چې خلک وایي چې دوی مازې یوازې تاسې په افغان په سترګو ویني، او برتانیایی درته نه وایي. نو د دې خاطر وایم په مابین کې داسې پاوا کې پاتې یم چې کوم خوا اول. خو زه فکر کوم چې دواړه مملکت ماته مهم دی، دواړه خلک ماته مهم دی، ځکه چې په یو کې ما ته ځای ورکړ دی درس می ویل دی الته کور می دی په بلکې می زما تاریخ ته زما د کورنی خلق دی نه دی خاطر
د تا په څیر باندې الته نور انجونی او خزی هم شته افغانانی مخصوصا چې زده کړې کړې وي په کا په سیاست او په ټولنه کې خدمت وکي یا کار وکي یا په لوی چوکې باندې کار وکي څنګه په لندن کې خصوصا
په لندن کې فعلا یو ازي زایم چې په سیاست کې رول لرم خو نور خلک هم ستا چې وس دا څو کال کېږي چې دوی هم کوشش کای خپل کوششونه
کوي ځکه د ما خبره دا و چې تر افغانانو هلته پاکستانیانو او هندیان چې اوس خو پرایم منیسټر یا صدر اعظم هندی ول اصل او یعنی ریخه هندی او خپل د لندن خاروال ښاغلی صادق خان یعنی د دې سیمه خلک ډیر دي او ډیر کتل کیږي
او د دې ځایونه خلک ډیر دي افغانان لږ کم دي د دوی سره خو زه فکر کوم دا د اقتصاد خبره ده او بل دا دی چې دا خلک ډیر په خوا راغلی وو دوی هغه وخت راغلی وو چې مثلا پاکستان جوړ شوی وو نوې مملکت جوړ شوی وو د دوی نیکګان هغه وخت راغلی وو نو د دوی کوشنیان وس دا سیاسي ځایو ته رسیدلی دي موږ خو روسته راغلی یو باد له دا وختونه
بیا هم زه پښتنه کوم چې تاسو دې ځای ته راورسیدئ یعنې تبان هر څوک نشي کولای هر څوک به وغواړي چې ښځې ته ورسیږي مر سختۍ ګوري او هغه به وي مهم عوامل چې د تاسو تر دې ځای راورسیدئ مثلا زه وایلی سم چې درس به وي او بل ستاسو خپل زحمت به وي
څه فکر کوم چې دوه شیان وو اول دا اوس ما مور او پلار ډېر زه تشویق کوم
یعنی د کورنۍ سپورت
باید یې کټګوري یو ځای ته ورسیږي مخصوصا په سیاست کې په خارج کې کورنۍ ساسره ولر نه بیا ډېر مشکل دی او دوم زامت
کول د زامت کې بیا نو ډېر بوج په خپل تاسو
باندې او بلې زامت
دې کې درسونه هم شامل وي چې تاسو مخ یادونه وکړو
او کار باید وکړي دا څنګه دی چې مثلا یو پوزیشن یا یو ځای ساپلاس کې راسي دا غسي چې ته ټک ټک وي په دروازه کې او
ته وایې دا د کونسل چې راوړه سي دی یعنی والنتیر یا مفته کارونه هم تاسو ډېر وکړه د طالبانه څومره وخت ما غسي کارونه وکړه څه کارونه مال ته وکړه
لمه خدي چې ز کونسل سم ته لور پینځه کال می خو والنتیر کار کړی دی the part the hispla part the gondola part aga masalan leafletuna me deliver karidi khalak me telephone karidi fundraisers me jor karidi da mukhtalif karuna me voluntarily karidi the party la part
staso pa kalo au bando ki tsaki sidi
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
په اوس وخت کې تاسو هلته مسولیت لري په افغانستان کې ډیر زیات سیاسي تحولات راغلي دي چې کله په افغانستان کې طالبان یو ور بیا وخت ورسېدل هغه شی به دیموکراتي وي رقم شی بی وی او څه هیڅ مدرلو دی د افغانستان پر اړه باندې
زه فکر کوم زه ډیر افسوس کوم دا رهبران چې خپل ځان وایي چې موږ د افغانستان رهبران یو زه ډیر دوی ته ګورم او افسوس کوم چې دوی ولی نسوي کوي چې افغانستان یو شزای ته ورسي دوی ولی په دونه وخت کې یوازې خپل ځان په فکر کې وو او د افغانستان د خلک په فکر کې نه وو دوی یوازې زه پنګلیسی کی why am I wrong چی you know the خو درې کله نوم چې د افغانستان سره وتلې مې زه چایلد ریفیوجی کرما داخله او بیا هم دا یو بل جنریشن دا یو بل خلک دي چې بیا د افغانستان څخه باید فرار وکړي بیا د افغانستان څخه باید بوزي او دا ولی دا اصلا سید چې موږ وايي خارجان خرابې کړې دي خارجان داسې کړې ده سید زمنم دا خبره خو بیا موږ باید خپل ځان ته وګورو افغانان باید خپل ځان ته وګوري چې زموږ رهبران څه کړی دي دا خلک خپل خلک ته خدمت څه کړی دي زه په دې ډېر افسوس کوم او ډېر خوشینی کیژن په دې چې فکر کوم خو زه فکر کوم چې خلک مخصوصا افغانان باید امید د لاسه ورنکی زکه چې انداسي کسان هم ستاسو ډیر شکار هم کړی دی خپل د وطن لپاره خدمت کړی دی خپل ژوند په خطر کې اچول دی او شهیدان شوی دی په دې لار نو زه فکر کوم دا امید مهم ترین شی دی چې باید د لاسه ورنکی څوک
دی افغانستان د تیر شل کلن سفر چې د طالبانو مخ کې وشو تاسو څنګه ارزوي په افغانستان کې خزینه خزینه وزیران موږ درلودلې حتی د سیمې په کچه باندې دومره وزیران په کابینه کې نه وي چې موږ په کابینه کې وي وکیلان موږ ډیر زیات درلودلې نجونې مکاتب درلودلې ډیر زیات لاسته راوړنې په همدې برخو کې وشولې مګر چې طالبان راغله دا ټول اوس په ټاپه درېدلې دي په دې رابطه باندې غواړم تاسو نظر واورم
زه فکر کوم چې دا شل کاله چې مساید برابر سوید د شزینه لپاره چې راسي په سیاست کې په جرنالیزم کې په دا نور ځایو کې دا یو مبارزه و چې د ډیر کال له مخم روان و چې شزی په دې مبارزه کې اخته و او دغه ځای ته رسیدلې دي زه فکر کوم که افغانستان آرامی او داسې حکومت ولري چې د شزینه لپاره مسایل برابر کی زه فکر کوم افغانستان ډیر مخته تللی سي او پرمختګ کوي سي تر نور مملکتونه ځکه چې کلتوري افغانان په انګلیسي کې مودریټ سيو اصلا دا طالبان نظر موږ سره ډیر نسته دا زه فکر کوم د طالبان نظریات د خارج سره غلي د افغانستان ته د بل مملکتونو سره
خلکو کې خلکو وخو د لچنجونی غواړي مکتب ته لاړ شي د خزو لکار سره دی مشکل نه درلود مګر دوی د تاسو خبره چې
د خارج صدا د فکر راغلي دی داخله افغانستان ته شاید دا یو سیاسي فکر لري زکه چې دی غواړي چې د افغانستان شزي او انجینر شات پاتې سي چې بیا دی وکوي سي چې دا بچیان او کوشنیان سره طالب جوړ کی
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته به جوابونه راکړي یو څه د پلیټ څخه د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلی تل ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټول نه رامنځته کی
زنانه نه کولای شي دومره لیرې ځای لاړ شي دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګ کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو
په کوم حزب کې چې تاسو غړي ټوب لري څومره مو د افغانستان غاګال ته اوچت کړای دی د په لوړه ساته باندې مثلا د پارلمان په ساته باندې بیا د کابینه تر ساته باندې
زړه نږدې کار کوم از موږ د اپوزیشن شادو فرنٹ بنچ سره هغه کسان چې د افغانستان مسولیت لري په پارلمان کې زما د حزب سره هر وخت کښینو او زورته مثلا انفورمیشن بریفینګز ورته ورکوم چې د افغانستان مسولیت دا سیده او دا سیده او بل مجرور تا وقت جوره و چی دوی دا افغانان و سره مخصوصا اقا افغانان چی دا افغانستان سفرار کردی او دا افغانستان پا حکومت کی وظیفه در لوده او یا دا حقوق بشر پا کار کرده پا افغانستان کی تو دوی سره مخامخ ووینی او دوی خبری واری چی آیا زموش حزب سوو کی کموش حکومت تراسو بل کال کې او موږ څه وایو په دې شنو باندې
بریتانیا یو لوغي وادو چې ژمنې کړې وي چې زرګون افغانان به باسي لدی ډلې 2021م اگست نن تر اوسه پورې شاوخوا 2000 کې 1000 کسان استلی چې په خپل بریتانویان مو څه مګر ډیره برخه افغانانو خو اوس هم ډیر زیات کسان پاتې دي په خپل افغانستان کې چې غوې بریتانیا سره کار کړی او ځانونه په خطر کې دي تا ځینې بیا راپورونه دي چې وژل شوی هم دي تا چې د طالبانو یا نورو ډلو لاسته ورغلی دي تر دغه وراخو په خپل بریتانیا کې اوس شکایتونه دا دي چې هغه افغانان چې ورغلی دي هغه لا هم په هوټلو کې پاتې دي یعنی دوه کال دوی تیریږي اوس هم په هوټل کې ژوند کوي تاسو چې نګدي ورزې د دوی حالت څنګه دي د دوی ژوند څنګه دي چې اوس هم دوی په هوټل کې پاتې کیږي او خپل ماشومان سره هم په هوټلو کې وسی
وزه د دوی سچویشن الته په هوټلز کې شنه دی مثلا دوا یو خونه د یو فامیل لپاره ځاینه لري چې مثلا هاش پاسخانه نه لري چې دوی خپل ډوډۍ پوخ کې اداسي یو سم ځاینه لري چې فامیل کښېني او ناسته او کې د خلکو سره نو د هوټل د ژوند کولو ځای اصلا نه دی او دا د برېټانیا د حکومت یو فیلډ پالیسی ده چې دوی نسوای کوي چې افغانان سم ورته کورونه پیدا کی او دوی په کورونه کې سم کښېني زه فکر کوم چې مهم دا دی چې هغه لوکل کمیونټیز د افغانانو سره کومک وکړي چې دوی کورونه پیدا کړي او دوم چې دا هوټلونه باید خالي خوسي دا خو مهم دی چې افغانان باید کورونه پیدا کړي او بل دا چې تاسو وویل چې افغانان چې په پاکستان کې بند پاتې دي فعلاً او غواړي راسي برتانیا ته چې بیا دوی ته مسایل برابر شي چې دوی راسي او کوي سي چې راسي خو دا د برتانیا د حکومت مد پالیسی ده دا پالیسی ده از ما حزب نه ده او ز فکر کوم دا یو باید بدل سی
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو به چې د کونسل په توګه باندې تل کار کوي د دوی خو ډیر کارونه برته کونسلانو ته راځي دوی وایي چې موږ دغه پیسې چې اعلان کړی مو دي دا کونسل ته حتی ورزي چې هغه وکولای شي کومک وکړي ځینو خلکو سره ما یو واقعا مغه پیسې په ټایم تاسو درسیږي چې بل اخر وکولای شي دغه خلکو سره مرسته وکړي څنګه
دا سیده د فاندینګ خبره د لوکل ګورنمنت او نېشنل ګورنمنت په مابینس کې ډیر فرق راځي یو دا دی چې لاندې واي اول باید یو فامیل راوړي په کور کې کښنه بیا فاندینګ کوي سی واخه د حکومت سره او وخت چې یو لوکل کونسل دونه په له دونه فاندینګ ونلري دا شروع سره نو دا کار ورته مشکل دی نو د دې خاطر دلته لږ مشکلات برابرېږي د لوکل او نېشنل ګورنمنت په مابینس کې خو زه فکر کوم سي د پیسې ستا فاندینګ ستا د لپاره خو دابل فکر د چې هر کونسل خپل جلا یو کښنی پارلمان رقم سیستم لري نه او دوی خپل باید مثلا رای ورکی چې دا پیسې سره کم استفاده کیږي او که یو هیز بل رقم فکر لري بل هیز بل رقم فکر لري نو هغه وخت چې په کابینه کې ومه د هرو ما هغه فاندینګ استفاده کوي چې موږ د لاس ډیر فامیلان مو راوړل د هوټل سره هرو ته مو کور پیدا کړو
خپل دغه ټولنیزه ستونزه څومره احساسوي تاسو انګریزان دوی وایي چې ډیر خوشاله نه دي چې دغه خلکو ته کورونه ورکړي خپل په کرایه باندې دغه افغانان دي یا د نور ځایونو ریفیوجیز چې دي دوی یا کډوال چې دي دا فکر سره چې دوی خپل پیسې نشي ورکولای یا میاشتنی کرایه چې یا ډیپوزټ بنشي ورکولای پم دې خاطر باندې کله دوی سره نور کسان هم وي او دغه شرایط خي اول هغه ته کور ورکي دوی ته نه ورکي دا ستونزه سمره ده
زه فکر کوم دا یو ځای د افغانانو او د ریفیوجیز خبره نه ده دا د ټول خلک په بریتانیا کې فعلاً موږ یو غټ مشکلات لور د کورونه ځکه چې کرایه ډیر دی او کورونه نسته چې څوک په کرایه کې ونیسي د دې خاطر فشار ډیر ده په د شاروال اور باندې چې کورونا جوړ کی او د حکومت د خواسته باید کور جوړ سي چې بیا خلک دا کورونا واخی سو زه فکر نه کوم چې دا یوازې د افغانانو د ریفیوجیز خبره ده دا خبره غټ ده تر دې غټ ده
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
او یو بل مازلم شته وای خپل افغانان نه غواړي چې مثلا ډیر لرو خارو ته لاړ شي همیشه غواړي چې په اصلي خارونو لندن او مانچستر او زین نور لوی خارو کې برمنګهام ته لاړ شي دغه فکر ولې دوی سره ده
زه فکر کوم خلک باید دا وپیژني چې خلک چې راغلي دي شاید یو فامیل ولري یو دوستان یو شی چې په لندن یا په نور ځایو کې ژوند کوي دوی غواړي هغه ته نږدې اوسي او دا یو او دوم دا چې هلته وختي مثلا په هر کې ډېر افغانان وختي سته مثلا ته کوی سي سما نه خدای دې وبخشي هغه چې ژوندی و هغه انګلیسي نه سوی ویلی خو خپل کار کوی سوی مثلا په سړک کې راوتله یو افغان ټکسی ډرایور مخ ته راتلله یو افغان په دکان کې خپل مشکل حل کوی سوی به له دا چې یو بل څوک سره و یا نه و ایون که د دې انګلیسي زده نه و دا کوی سه خپل کار وکړي
زه فکر کوم دا یا په لرې ځای کې به بیا داسې نه وي
نه په کلي کې او په دا ځایو کې افغانان بیا ډېر نسته بیا نسه کوی چې خپل مشکل حل کړي او بل دا چې افغان نن چې به دوی ته تلارم شي چې دغه نفر تولار سي دغه ځای تولار سي داسي دا زموږ د ټولنې یو کلتوري شی دی او زه فکر کوم د دې خاطر افغانان غواړي خپل د کلتور او خپل د فرهنګ او خپل د خلک سره نږدې اوسي او دا کوم غلط شی هم نه دی او زه فکر نه کوم چې موږ باید دوی باندې فشار واچو یا دوی ته وایو چې داسي ونه غواړي
صحیح ډیر زیاته مننه کوم پیمانه اسد کور مو دان سلامات اوسې مننه ژوند دې مننه
زړه په سرويش تلایم ازر مخلص مگرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوابانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندہ ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا یو دمورا ولنا وای پیدا ز چې پیدا وې د چانوې آشنا ز چکول می ستا وسترگو تکات هو خود بغیر زم لیو نه په دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچاتا پاتا کھلے زوانی دا
گرزی مستانا ملا بدار لگری وقت برازی
مر تندر نیولے دے سر لري د کلی مر تندر نیولې د سهار نه لري منصور وګرځي مستانا مولا بدر نه لري وخت برازي سر وگر زمستانا ملا بدار